د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو روانه خبرونه زملالی بشیر تاسو ته د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه راپور لرو. په کابل کې د بیلابیلو پوهنتونونو لسګونو محصلینو د یو دیرش لادرکه مسافرو د راخوش کېدو لپاره اعتراضیه غونډه کړې. د افغانستان د استخباراتو پخوانی رئیس وایي په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل د مشرانو د واک پر سر لانجې دي. او د کابینې پنځو معرفي سویو غړو نن ولسي جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړ. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران دولتي مطبوعاتو سعودي عربستان ته د عمرې لپاره د حاجیانو پروازونه وځنډول، او د پاکستان سرحدي قول اردو په نوم ځواکونه په بلوچستان کې د دیارلسو مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. تر هر څه مخکې کورني خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابینې تر بشپړېدو وروسته به د هیواد کورنۍ مسایلو ته ډېر پاملرنه وکړي. د افغانستان ولسي جرګه وایي ټاکل سوې ده راتلونکې اونۍ په شنبې ورځ نو کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو صندوقونه کښېښول سي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د وسلوالو غلو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابینې تر بشپړېدو وروسته به د هیواد د کورنۍ مسایلو ته ډېره پاملرنه وکړي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن له غرمې مخکې پارک کې د بادغیس ولایت له قومي مشرانو سره د لیدنې پر مهال وکړي. له ارګ څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی د حکومتولۍ په برخه کې د خلکو همکاري اړینه وبلل، او د بادغیس له خلکو وغوښتل چې د خپلو اساسي ستونزو د هواري په هدف له حکومت سره همکار پاتې سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي ټاکل سوې ده راتلونکې اونۍ په شنبه ورځ نو کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو صندوقونه کښېښول سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زینن ازادي راډیو ته ویل چې د کاندید وزیرانو د پروګرامونو تشریح کول به د رواني اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې ادامه ولري.
د شنبه په ورځ باندې به انشاءالله رای اعتماد صندوقونه کېښودل کېږي. وزیر صاحبان به رای تایید یا عدم تایید رای واخلي. دا اوس سړی له وخته مخکې خبره به چې زه ووایم چې یاره ټول به مونږ تایید کړو یا به ټول رد دي، داسې خبره نه ده. انشاءالله تعالی اکثریت به تاییدیږي.
تر دا مهاله د شپاړس کاندید وزیرانو له ډلې یولس کاندید وزیرانو خپل کاري پروګرامونه ولسي جرګې ته تشریح کړي دي. د سولې عالي شورا غړي وایي ګاونډي هېوادونه د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې ټینګښت ډېر لیواله دي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن په کابل کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو لپاره پسې سفرونو داسې ښکاري چې د افغانستان په اړه د دوی نظر بدل شوی دی. ښاغلي وقاد زیاته کړه چې د افغانستان د سولې د ټینګښت په اړه د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ یوه نوې مفکوره هم رامنځته شوې ده. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د وسلوالو غلو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست لخوا په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې دوه کسانو سره یو میل کلاشنکوف او دوه تومانچې نیولې دي. اعلامیه زیاتوي چې نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او ویلې دي چې څو ورځې وړاندې د بګرامي ولسوالۍ په مربوطاتو کې له یوه کور څخه سره زر، پیسې او یو کلاشنکوف غلا کړی و. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان سرحدي قول اردو په نوم ځواکونه په بلوچستان کې د دیارلس مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ځواکونو یو غړي نن ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل شویو کې هغه مشکوک وسلوال شامل دي چې د تېرې جمعې په شپه د بلوچستان د تربت ښار د ګوګدان په سیمه کې د یوه کان شل مزدوران ووژل. خو په بلوچستان کې د پاکستان دولتي امنیتي ځواکونو لا دا خبر نه دی تایید کړی. د پاکستان حکومت دغه ډله د بلوچستان د خپلواکۍ جبهې غړي ګڼي چې پر فعالیت یې بندیز دی. د ایران دولتي مطبوعات وایي چې د هیواد سعودي عربستان ته د عمرې لپاره د حاجانو پروازونه وځنډول. ایراني چارواکو ویلي دا اقدام د هغوی دا او پرساس کړی چې وایي د جدې په نړیوال هوایي ډګر کې سعودي پولیسو تیره میاشت د دوو ایراني هلکانو سره د تلاشۍ پر مهال ناوړه جنسي چلند کړی دی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا د ایران د فرهنګي چارو د وزیر علي جنتی په حواله ویلي چې سعودي عربستان ته به د عمرې لپاره د خلکو پر تګ او د هیواد ته د ایران پر پروازونو تر هغو چې دا سعودي افسران محاکمه کیږي بندیز وی. جنتی ویلي چې سعودي چارواکو دغه کسان نیولې دي. د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر صالح بن عبدالعزیز بن محمد الشیخ وایي د پاکستان د پارلمان دا پریکړه چې یمن ته عسکر ناستوي د پاکستان کورنۍ مسله ده. د پاکستان پارلمان جمعې په ورځ رایګیري وکړه او د سعودي عربستان دا غوښتنه یې رد کړه چې په یمن کې د حوثي جنګیالو پر ضد په عملیاتو کې عسکر ورکړي. د سعودي د مذهبي چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې وویل
هذه شؤون خاصه بالباكستان ولكن احنا
دا وی د پاکستان په پارلمان کې شوې پریکړه د دې هیواد کورنۍ خبره ده خو مشتل داهله درلوده چې پاکستان به هر وخت او تر هر ډول شرایط لاندې د سعودي عربستان څنګ ته درېږي ځکه سعودي عربستان د دوو مقدسو ځایونو کور دی او پاکستان د نړۍ د مسلمانانو دوهم ستر هیواد دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ پاکستان ته تللی و او د پاکستاني چارواکو یې غوښتنه وکړه چې یمن ته د عسکرو استولو پر ځای په دې هیواد کې د مذاکرو ملاتړ وکړي. د ترکیه حکومت پر دې چې د کاتولیکو مسیحیانو د کلیسا مشر پاپ فرانسیس د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو وژل کېدو ته د قتل عام کلمه کارولي شدیده غوسه څرګنده کړه. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو د پاپ فرانسیس تر پرنیو خبرو وروسته وویل چې انقره به په واتیکان کې خپل سفیر د مشورې لپاره ور وغواړي.
دینی لیدرلردن اونجلیکتی بکلنتیمیز بارش چارسنده بولونمولاری
دوی موجله مزابی رهبرانو هیله لرو چې د سولې خبري وکړي او د اسلام زده احساسات د خبرولو او د اسلام زده وینا او څخه جده وکړي. د پاپ خبري پر تاریخ د غلط او پهیدو او ناسم تعبیر څرګندونه کوي. د وی دلی درد منی او د نورو له نظره چوي د خبري په اروپا کې توکمیست تبید زیاتول شي او پر مسلمانانو او ترکانو د وډلیز جنایت تور لګوي. د دې پیغام خبري دوه وخت ډیر بد غلط او غیر مناسب دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هم ویلی چې د پاپ فرانسیس وینا له تاریخي واقعیت لري. د پاپ فرانسیس چې د یکشنبې د ورځې د دعا په مراسمو کې د پخواني پاپ او د ارمنستان د کلیسا په حواله خبرې کولې وویل چې د ترکیې عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو وژل کېدو ته تر ډیره حده د شلمې پیړۍ د لومړي قتل عام په سترګه کتل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په قزاقستان کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې پر ضد د مبارزې لپاره زیات همکاري ته اړتیا ده. ظریف په استانه کې د قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیر ایرلان ادریسوف سره په خبرو کې د هغو ګواښونو په اړه چې د افراطي ډلې پیش کړي خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډله چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولي خپل نفوذ تر افغانستانه خپور کړی چې د منځنۍ اسیا د دریو جمهوریتونو سره ګډې پولې لري. او د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي جرمنی لیکوال ګوینتر ګراس نن په روغتون کې ساور کړ. د ګوینتر ګراس زیات پیژندل شوي کتابونه د تندروم او د کات اند ماوس نومیږي. ګراس د جرمني د هغه نسل په اړه ډیر لیکنې کړي چې د نازیانو په واکمنۍ کې ژوند کړی او په 1999 میلادي کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه وګټله. ګوینتر ګراس د پولند په ګدانسک ښار کې زیږیدلی و.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دوو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 14، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15، اسمان اوریاز. هرات د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 19، اسمان زایزه اوریاز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 40، اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 14، اسمان لمر. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 20، اسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 8، اسمان لمر. بامیان د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 4، اسمان لمر. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 8، اسمان زایزه اوریاز.
ازادي رادیو اوري چې په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. په بدخشان کې د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه نوي معلومات لرو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وايي په هیواد کې د ناامنیو مسؤلین هغه کسان دي چې د روابطو پر اساس پر مهمو دندو ګمارل شوي دي. د افغانستان د ګڼ شمیر پوهنتونونو محصلینو د یو دیرش برمته سوي افغانانو په راخوشي کولو کې حکومت په بې غوري تورن کړی دی. د افغانستان د استخباراتو په خواني رئیس امر الله صالح سره مو په هیواد کې د امنیتی وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
حقیقت دا دی چې د داعش استحکام زراورتیا او ریخه مندل با افغانستان که دیر سخت حتی ناممکنه.
په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې ولسي جرګه نن د کابینې 5 معرفي سوي غړو له پروګرامه څومره قانع سوه.
تقریبا 3 یا 4 داسې وزیرانو چې هغوی برنامې درستې وې او هغه څه چې ملت غوښتنه ده هماغه ځای ته ځای شوي وه.
وروسته د یو کلي زر ژغونه ډرامې یوه نوې برخه او نیمه نړۍ اونیز پروګرام اورېدل مه هېروئ. ازادي راډیو اورئ. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې په جګړه کې د افغان ځواکونو تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام ورکول کیږي. د ملي دفاع وزارت د ټولو وژل سویو ټپي او اسیرو سرتیرو شمیره 33 شي، خو د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو او په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي دا تلفات لوړ شي. په دې ټوله پیښه کې یو زړه بوژنونکې کیسه د یو شمیر سرتیرو د سرونو غوڅېدل دي چې په دې اړه هم بیلابیل ارقام ورکول کیږي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په بدخشان کې د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو د وژنې موضوع په خاص ډول په کورنیو رسنیو کې د تودو خبرونو په سر کې ده. په راپورونو کې ویل شوي چې وسلوالو کسانو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو له 150 زیات سرتیري وژلي او د 28 سرونه غوڅ کړي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت دا تلفات کم بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، د دفاع وزارت یو پلاوی چې په دې اړه د څېړنې لپاره جرم ولسوالۍ ته تللی و، د څېړنو په نتیجه کې موندلې چې په جګړه کې د ملي اردو 33 سرتیري مړه، تپیان او اسیران شوي. جنرال عظیمي د مړو ټپیانو او اسیرانو توپیر نه دی ښودلی. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي اردو د وژل شویو سرتیرو شمیر 15 وښود.
15 تر 200 د تیښې چلې سلې اطلاعات اخیری که برای ما رسید 15 نفر از منصوبین اردو ملی به اوجا شهید شدن. یک دو سرباز ما سر بریده شد و بالاخره جسدهای زنها را ما دریافت کردیم و انتقال دادیم.
خود ولسی جرګه لومړی منشی عبدالرؤف انعامی چې لومړی د دې سرتیرو د بیرحمانه وژنې مسله را برسېره کړه، د دفاع وزارت لخوا ورکړل شوي ارقام ردوي او وایي چې یوازې د ملي اردو او پولیسو د هغو سرتیرو شمیر چې سرونه یې غوڅ شوي 28 ته رسیږي.
جامان از نیروی امنیتی هم از پولیس محلی، پولیس ملی، اردوی ملی 31 نفر کشته داره که 28 سر بریدن. یک از خطوس شفاخانه امیال در این دوختن سرای امو تربریده ها به تنشان هستند. ایرادی از اینا از پولیس ملی و از پولیس محلی هم هستند.
لبلی خواد بدخشان ولایت سیمیز و چارواکو د جرم ولسوالی پا خستک سیمه که ده اتلسو افغان سرتیرو وژل کېدل تایید کړي او منلی ده چې لدزینو څخه سرونه غوڅ شوي. د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتن اسوشیتد پرس خبری آژانس ته ویلي چې د جمعې ورځې په دې جګړه کې 18 سرتیري وژل شوي چې له 8 څخه سرونه غوڅ شوي. د بدخشان چارواکي وایي په دې جګړه کې 2500 وسلوالو برخه درلوده چې په ترڅ کې د 8 بهرنیو جنګیالیو په ګډون 19 وسلوال هم وشل شوی دی. د چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویل کیږي چې د جرم په جګړه کې چې د پنځشنبه په ورځ پیل شو او پرون پای ته ورسیده شامل وسلوال اکثر بهرنیان دي. د چارواکو په وینا دا وسلوال د منځنۍ اسیا له افراطي اسلام پالو ډلو سره تړلي جنګیالي دي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې د ناامنیو د زیاتېدو او د ملکي او غیر ملکي ورستیو تلفاتو په وړاندې هغه کسان مسؤل دي چې د روابطو په اساس کلیدي پوستونو ته ګمارل سوي دي. دغه وکیلانو د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د امنیتي وضعیت د خرابېدلو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د حکومت مشران د مخالفینو د خپلو لپاره د ځپلو لپاره سیاسي اراده نه لري، خو په عین حال کې د اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران له موجوده امنیتي وضعیت څخه راضي نه ښکاري. اجمل تورمان جزئیات راکوي.
دا سل د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې د دوی د اعتراض غږ یوازې تر عمومي غونډو محدود پاتې دی او دولتي چارواکي د اوریدلو او عمل په برخه کې عاجز پاتې دي. د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو د هیواد د امنیتي وضعیت د خرابېدلو په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې په مرکز ولایتونو کې د پیچلي امنیتي وضعیت په اړه حکومت په ځانګړي ډول امنیتي ارګانونه باید ځواب ووایي. ډېری دغه وکیلانو ظاهرا په هیواد کې وروستیو امنیتي پیښو او له امله یې اوښتو تلفاتو ته په اشارې سره د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او په کلیدي پوستونو کې د اړیکو پر اساس د غیر مسلکي کسانو ګمارل د موجوده وضعیت مهم لاملونه یاد کړل. د دغې جرګې یوې غړې وږمې صافۍ په دې اړه وویل:
مېندې راتګ ته منتظرې وي، مګم بې سره تنې په تابوتو کې وروستلې او دا دوی مړینې دا زمواري به په څوک اخلي؟ دا هغه څوک اخلي چې اشخاص یې ګمارلې دي په دولتي لویو پوستو کې، چې دا ټول دا چارواکي د هر رهبر له خوا نه یو چارواکي ګمارل شوی دی. په دې کې که هر څوک لاس لري همدغه څه بیا اولاد قتل کېږي.
په آینار کې د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی وایي:
28 نفر سر بریدا شوه بالای سین.
زما دنده ده چې دا خبره دلته راوسپړم. په بدخشان کې د امنیتي ارګانونو ناسمې کړنې چې امنیتي پوستې او بستونه خرڅوي، دوی د خپل تجارت او درآمد په غم کې دي. ولې د مخالفینو په وړاندې یوه جدي اراده نشته؟
مخالفین وجود ندارد.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د کابل په شمول په ننګرهار، بال، غزنی او یو شمېر نور ولایتونو کې انتحاري حملې شوې چې په ترڅ کې شاوخوا سل کسان وژل شوي دي. اوس د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په یوه نښته کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د ولسی جرګې شمېر غړي وایي چې افغان ځواکونه د هوایي ځواک له ملاتړ پرته هم په ساتونو وجنګېدل، خو بالاخره د امکاناتو د کمبود په ځانګړي ډول په وسایطو کې د تیلو د خلاصون له وجې درنه مرګ ژوبله ولیده. خو په عین حال کې د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران له موجوده امنیتي وضعیت نه راضي نه ښکاري.
وضعیت امروزی در افغانستان وضعیت خوشایند نیست.
نن سبا په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او د ملي وحدت د حکومت مشران هم له دغه وضعیت څخه راضي نه دي. حکومت ډېره هڅه کړي چې وضعیت ښه شي، لا هم دغه هڅې روانې دي او هغه کسان چې د امنیتي ادارو په راس کې مقرر شوي دي د وړتیا او تجربې له مخې په دندو ګمارل شوي دي.
ولسی جرګه په داشان وضعیت کې د ملي دفاع وزارت د کاندید وزیر د نه معرفي کېدلو په مسله هم انتقاد کوي او وایي لازمه ده چې په دې برخه کې د ملت د استازو لخوا پر حکومت فشار زیات شي. په دې اړه د وکیلانو تر اوږدو بحثونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د سه شنبه په ورځ به امنیتي چارواکي د وروستیو ناامنیو په اړه د ځواب ویلو په هدف د دفاعي او داخلي کمیسیونونو په ځانګړې غونډه کې ګډون کوي. د چارو شمیر کارپوهان او عام خلک د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ملي ګټو ته په پام سره اختلافونه یوې غاړې او د هیواد د امنیت د تامین لپاره هڅې وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح داعش د افغانستان لپاره ډیر جدي ګواښ نه ګڼي. ښاغلی صالح له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې داعش ګواښ دی خو ډیر جدي نه او په دغه هیواد کې تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري. ښاغلی صالح دغه شان په افغانستان کې د امنیتي حالت د خرابېدلو مهم لامل د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ټوله پاملرنه د واک د ویش پر سر ناندرې ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمان له امر الله صالح سره پر دغه موضوعاتو خبرې کړې چې ښاغلی صالح لومړی د داعش د فعالیتونو په اړه پوښتنه ځواب کړې ده.
د داعش په حق له دوه نظریاو شتون لري. یو ډیری د توطیه مفکوره پر بنسټ ولاړ دی او بل واقعیت. ځینې کړی داسې فکر لري، آن لري چې د داعش مسله د یو سیمه ایز سرطان په صفت په افغانستان جوړیږي او روزل کیږي او اصلي مقصد یې دا ده چې په منځنۍ آسیا کې داعش روسانو په یو اوږده مهال او یو چریکي جګړه اخته کی او بلخه د چینایانو په دې جګړه راکش کی او بلخه د داعش بل خصوصیت دوی د شیعه پر ضد ایران سره دوی باید ستونزې او مشکلات جوړ کی او بلخه داعش یاو سبب وګرځي په دې خاطر چې د هم ارزت کوم فراتی دالې چې دی دوی سره مې اوسه تراو جوړ کی یاو دا ټول سیمایز قدرتونه چې د افغانستان په شاوخاو کې دی د داعش اصلي مسله دوی دی یعنی زموږ د جغرافیایي موقعیت څخه د داعش تر نومه لاندې ناوړه ګټه واخیستې دا یو توطیهی دسیسه ده تحلیل داسې دی چې کچیر موږ له دسیسه او توطیه له لارې او کرکی دغه مسئله ته وګورو دا ټکی معلومیږي چې ما تاسو ته وایم حقیقت څه دی. حقیقت دا دی چې د داعش استحکام زورورتیا او ریښه موندل په افغانستان کې ډیر سخته حتی ناممکنه دی په دې خاطر چې ځینې ډلې کوچنۍ ډلې چې اوس په افغانستان کې د داعش بیرغ راپورته کړی دي دوی په خپل اصلیت پخواني طالبان او داسې کار نه دي چې د داعش په نومه وشي چې هغه طالبان اوس پورې نه دی کړی. یوازنی فرق د دوی بیرغ ده او دوهم دا چې طالبان خپل اسیران د سور جامع نه اچوي او د دوی پخپلو کوم کالی چې دوی لري پامه کالی سر پرې کوي. دوهم دا ده چې داعش مشرتابه په دې سیمه کې شتون نه لري. دوی په عربي ممالکو کې دي، په عراق کې دي، په سوریه کې دي او داعش هیڅکله د یو تفکر په صفت نشي کولای چې عام افغانانو ته راجذب. حتی هغه ډلې چې اوس وایي موږ داعش یو که د دوی څخه تاسو پوښتنه وکړئ چې داعش څه معنی هغوی نه پوهېږي چې داعش څه معنی په دې خاطر زه فکر کوم چې داعش بېله شکه یو ګواښ دی خو دا ستر ګواښ نه دی موږ دپاره ډېری برخې تبلیغاتي ده. بل پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان داعش سره ائتلاف کوي؟ زه تر اوسه پورې کوم نښې نښانې په پاکستان نه وینم چې دوی تصمیم ولری چې د داعش څخه ملاتړ وکړي وسه پورې.
خپل مثال په دې وروستیو کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. یو څه فکر کوي چې لامل څه دی چې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي؟ آیا د امنیتي ارګانونو کمزورې عمل څنګه؟
لومړی لامل، لومړی دلیل چې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي دا دی چې د ملي وحدت حکومت، ملي یووالی حکومت مشران گرد و راز پا دی بختی چه کم زای پخپل منزو که وویشی او دی قدرت ویش و سپوره نده تکمیل شد. دا سیاسی اشخر او دا سیاسی جنجالون دی حکومت در مند دی دی لامل سویده چه کابل فضای دی چه لیدلور ورکی، قمانده ورکی، مملکت او هواد تا یو لار وخایی توی اوس کابل بدل سوی ده پا یو زند یو مانه. پمده خاطر طول وزارتونه، طول کرای چه باید تخصصی کارونه و که دوی شامل سوی دی پاسی هستن. ارتیا دیتشته چه دی ملی اول حکومت مشران امنیتی ارگانونو لسیاست سخه و باسی. آغا سه چه دکتر سه اشرف غنی پخپل لمرای وینا که ووه چه باید حکومت او شورا ترمنز یو قرارداد شتون ولری چه دی آغا قرارداد پا بنسد حکومت دی یو واحد اداره پا توگا شورا تا زواب ورکی او دی شورا پا ورند زن مسئول وگنگی. اوس وضعیت سده هر یو وکیل پل صلاحیت حکومت سره معامله کوي او هر یو وزیر مکلف دی چه وکیلانو ته بیل بیل زواب ورکی. دا یو خند یو معنی جور سوی ده طول حکومت. دوهم داسه یو خام سوچ پیدا سوی و چه ده افغانستان ده سیمایی سیاست ده بدلون پا خاطر کیدایشی چه سشکاله پا افغانستان که تاو تریخوار کچه تیتسی او ده پسرلای پا نوم کم طالبانو برید پایل نسی او کیدایشی چه طالبان مجبور سی چه ده سول خبراتر تا زن آماده کی او غاره کی دی. اغا و نشو پا دی خاطر چه دقا کارو نو نشو موج د ارتیال روچه له دفاعي وضعیت خزان وژغورو او تهاجمي حالت ولرو. زه فکر کوم چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د دې وړتیا او توانایی لري چې حتی له خارجیانو څخه هم بهتر امنیت وساتي.
ښاغلی امرالله صالح و چې په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه یې خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په کابل کې د بیلابیلو پوهنتونونو لسګونو محصلینو د یو دیرش له درکه مسافرو د راخوشي کېدلو لپاره اعتراضیه غونډه وکړه او حکومت یې د هغوی د نه راخوشي کېدو په اړه په بې غوري تورن کړ. یوسف خان زدران د موضوع په اړه له کابل راپور راکوي.
د یو دیرش مسافرو د خوشي کېدو د غوښتنې په دوام دا ځل د کابل د بیلابیلو پوهنتونونو لسګونو محصلینو حکومت تورن کړ چې د برمته شوو کسانو د راخوشي کېدو لپاره یې جدي هڅې نه دي کړي. دا محصلین چې دوشنبې په ورځ د ملي شورا مخې ته راټول شوي ویل یې افغان حکومت باید برمته نیونکو ته امتیازات ورنه کړي او باید د دولت لوړ پوړي چارواکي په دې هکله خپله چوپتیا ماته کړي. د محصلینو له جملې څخه شاهدالله د غونډې پرېکړه لیک ولوست چې پکې له نړیوالو او ملي بنسټونو، افغان دولت او قومي مشرانو غوښتنه وشوه ترڅو د یو دیرش مسافرو د راخوشي کېدو لپاره سره یو موټی شي.
دا رنګ هدفناکې برمته نیونې او په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت مرګونه چوپتیا زړه وهونکې ده. برمته شو د ازادېدو په برخه کې د خنډونو ملامتیا په دولت اچو. له ټولو ملي او بین المللي بنسټونو څخه غواړو تر څو پر دولت د یو دیرش برمته شو بې ګناه هیوادوالو د خلاصون په برخه کې لازم فشار راوړي.
د یو دیرش برمته شو مسافرو د لادرکه کېدو څخه 350 ورځې تیریږي چې په دې موده کې د راخوش کېدو لپاره له هر ځای غږونه پورته شوي دي. دا یو دیرش مسافر د کابل قندهار په لویه لار د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې له موټرو ښکته شوي او له هغې مودې راهیسې یې کورنۍ او هیوادوال بیرته راتګ ته منتظر دي. د برمته شوو کسانو کورنۍ وایي تر اوسه د دوی غوښتنو، اعتراضونو او تحسني ناستو کومه نتیجه نه ده ورکړې او نه هم چا ورته د هغوی د بیرته ژوندي راګرځېدو ډاډ ورکړی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو اوري. د کابینې 5 معرفي سیو غړیو نن ولسی جرګې تخپل کاری پروګرامونه تشریح کړل. په دې کسانو کې د سوداګرۍ، اوبو او انرژي، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي، کرنې او مالداري او د اقتصاد وزارت لپاره کاندید وزیران شامل وو. د نو کاندید وزیرانو له ډلې څخه شپږو نورو په خواتر دې ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي دي. زموږ همکار اسدالله لودین په دې اړه د ولسی جرګې له دویم مرستیال نذیر احمدزی سره مرکه کړې او پر سر کې یې ترې پوښتلې چې د نن ورځې په غونډه کې د کاندید وزیرانو خبرو څومره د ولسی جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړ.
دا خو یو معمول ده، ولسی جرګې ته وزیر صاحبان راځي، خپل برنامه تشریح کوي. نو په دې مورد کې زه د ما په نظر داسې ویرېسم چې په دې کې واقعا بعضې تقریبا درې یا څلور داسې وزیرانو چې هغوی برنامې درستې وي او هغه څه چې د ملت غوښتنه ده هماغه ځای به ځای شوی وو. کېدای شي بعضې وزیر صاحبانو کې کمزوري وي. دا اوس سړی له وخته مخکې خبره وي چې زه ووایم چې یاره ټول به مونږ تایید کړو یا به ټول رد دي، داسې خبره نه ده. انشاءالله تعالی اکثریت به تاییدیږي او په دیم سړی نشي ویلی چې سل په سلو کې مثلا شپاړس مونږ ته راغلي دي او شپاړس واړه به مونږ تایید کړو، ځکه دی کې بعضې ضعیفیان هم شته ده او بعضې وزیر صاحبانو کې دا وړتیا نشته چې دغه کومه وظیفه دوی ته سپارل کېږي دا درسته سرته ورسوي. نو په دې لحاظ خو متیقین یم چې انشاءالله تعالی اکثریت به مونږ کوشش وکړو چې دوی پاسی، ځکه چې دلته کابینې خلا مونږ لرو په دغه مورد کې مونږ کوشش کړل.
احمد زئی صاحب، د ټولو کاندید وزیرانو اسناد اوس پاس شوي دي او د چهارشنبه په ورځ به د پاتې غړي هم درشي او که د ځینو کاندیدانو اسناد ستونزې لري د لومړي ځل په څیر باندې؟
د دوه وزیر صاحبانو په مورد کې لږ ستونزې وي، لکه جهاني صاحب او بتاش صاحب په دغه مواردو کې، خو اوس مربوطه کمیسیونونه نن چې کومه معلومات واخیستې هغوی ویل چې هغه مشکلې حل سو. هغه کوم معلومات چې موږ غوښتل دي مربوطه مرجع له خوانه یا د سفارت او وزارت خارجي له خوانه موږ ته مکتوب راغلی ده، نو دا به انشاءالله نن بعد له وخته په دې باندې جلسه کینی او فیصله به موږ پکې وڅې څنګه وکړو.
او ټاکل شوې راتلونکې شنبې په ورځ تاسو د رای ورکونې صندوقونه کېږدئ، د شپاړسو کاندید وزیرانو ته همداسې ده؟
بله بله د شنبه په ورځ باندې به ان شاء الله رائے اعتماد صندوقونه کې خودل کیږي وزیر صاحبان به رائے تایید یا عدم تایید رائے واخلي.
بله او وروستۍ پوښتنه ویل کیږي چې په ولسي جرګه کې کمپاین روان دی د همدې شپاړسو کاندید وزیرانو لخوا، حتی داسې هم ویل کیږي چې د ولسي جرګې په دالیزونو کې کله ناکله پیسې هم سره تبادله کیږي. تاسو د دې راپور او اوازو په اړه باندې څه وایي؟
زه دا په کلي معنا سره ځکه د حیات اداري په صفت دي، یو افغان په صفت دي، یو ملت د نماینده په صفت زه دا ردوم. په هېڅ صورت کې داسې کومه خبره نشته. ده تاسو وګورئ چې وزیر صاحب د حج اوقافو هغه نه کوم سیاسي حزب درلود او نه کوم داسې تجارتي کمپنیانې ده درلودلې. یو جورنالیست راغی، یو سل دوه اویا رایې تایید یې واخیستې. همچنان وزیر صاحب د صحت امیر راغی.
ښاغلی نذیر احمدزی و چې د کابینې د پنځو معرفي سویو غړیو په اړه یې معلومات راکول. د خبرونې نیمای ته رسیدلی وروسته د یو کلی زر ژغونه رادیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام اورو، خو تر هغه مخکې له فرشتې جلازی څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت نن وویل چې لشتلجه درې دېرش اسکر په تیرو څو ورځو کې په بدخشان کې یا وژل سوي یا زخمیان دي او یا هم لا درک دي. د ملي دفاع وزارت نن ویلي دي چې دغه کسان تر ډېره حده د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې په وسلوالو حملو کې وژل سوي او زخمیان دي. د ملي دفاع وزارت نن ویلي چې په جرم ولسوالۍ کې د بېغورۍ په تور یو شمېر چارواکي نیولي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پر خلکو ژغ وکړ چې د شی حکومتداري لپاره دی خپل همکاري زیات کړي. د ملي امنیت ریاست نن وویل چې په کابل کې د غلوی و څلور کسیز ډله نیولې ده. د ایران حکومت نن وویل چې دوی سعودي عربستان ته د عمره لپاره د خلکو پرتګ او سعودي عربستان ته د ایران پر پروازونو بندیز لګولې دی. ایرانی چارواکي وایي دا بندیز د هغو ایدا او خوروسته ولګاو چې وایي د سعودي عربستان د پولیسو لخوا د جدې په نړیوال هوایی ډګر کې د دوو ایرانیو هلکانو سره ناوړه چلند شوی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې، روسیې او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې په اوکراین کې د اوربان پر ټینګېدو خبرې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن د خپل هیواد د مهمو ایالتونو ته سفرونه پیل کړل. کلینتن پرون اعلان وکړ چې دا غواړي د 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست لپاره په سیالۍ کې ودرېږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د ملون لیگ سیالۍ په لړ کې د هیرو بازانو ټیم د افغان رینجر ټیم ته ماته ورکړه. د ملون لیگ ویان واصل وسال ازادي راډیو ته ویل چې د افغان رینجر ټیم په شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره د هیرو بازانو ټیم ته یو سل نه منډې هدف وټاکه، خو د هیرو بازانو ټیم وتوانېد په خپل دیارلسم اوور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره هدف پوره کړ. د کرکټ د هدف پوره کړي د کرکټ د ملون لیگ سیالۍ په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ کیږي او بریالي ټیم ته یو ملیون افغانۍ جایزه ورکول کیږي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه فدراسیون په لسګونه لوبغاړي د ګلسرخ جام لوبو ته د ګډون په هدف مزار شریف ته روان شوي دي. د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب سکندر ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ په مزار شریف ښار کې ترسره کیږي او د هیواد د ټولو ولایتونو د تکواندو یو شمېر لوبغاړي پکې ګډون کوي. ښاغلی سکندر وایي دغه سیالۍ د همدې میاشتې په 15مه پیلېږي او تر 2 ورځو دوام مومي. نوموړی وایي دغه سیالۍ هر کال د ګلسرخ میلې په یاد په مزار شریف ښار کې جوړیږي او ټاکل شوی ده چې د فرخوندې د جام په نامه د بایسکل ځغلولو سیالۍ د کابل څخه تر پروانه پیل شي. د بایسکل ځغلولو د فدراسیون ویان عبدالصادق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالۍ کې 500 ښځینه لوبغاړي ګډون لري چې د یوې ورځې لپاره به دوام وکړي. ښاغلی صادقي زیاته کړه ټاکل شوی ده د فرخوندې په نامه د بایسکل ځغلولو سیالۍ هر کال د دې فدراسیون لخوا ترسره شي.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ولی جان خبر شو چې ورور یې مځکه خرڅه کړې ده، او دلاور خان هم خبر شو چې ولی جان په خار کې له اسلام سره لیدلی وو. راځئ په دې برخه کې واورو چې شفیقه پر څه باندې د دلاور خان سره غږیږي.
خوشحال مڅو کوم چې تر ورخه تیر وبو بیرته نه راګرځي.
کاشکې دې دې پښمنی پر ځای اماغه وخت د اسلام سره د زور او جبر خبرې نه کولای، اماغه ګلالۍ مورته وکټي وای.
بس که نور می غوګونه مخره شفیقی، ته اوس غلی شه. ستاد دې کارونه بلاسا څه دې خبره نشم درته کولای. هی وازی په خپل ځای تیرو
د اسماغه هم ته یې سم نه کړی.
او بابا ته اوس دا خبرې پریرا، د کوم ورځ نه چې اسلام کور پریخه تاسو ما سره دښمنی شروع کړی. شفیقی اصلا په خار کې لیدل شوی
چاویل وی خدای شکر چیرته دی؟
په دې خو زم نه پوهیږم، ولی جان ویل چې اڅو ورځې مخکې لیدلی و.
نه ویل چې اصلم چیرته و، د چا سره و؟
د اندېښنې خبره هم دا ده، ولی جان ویل چې اصلم سره دوه نور کسان هم وو خو هغه نه و پېژندلی.
ځمکه د ښاپو پوره بېله کړې ده چې لس دقې م تر باندې خرڅه کړي د دې ځمکې خاوان به نه شي.
بدمشه ولی جانه، څه کوې؟ پردۍ ځمکه څنګه اړوې؟
خدای داد پردۍ به ولي که د خرڅلاو خبره کوي، ما نه ده خرڅه کړې او دا لوړه پوله چې پکې وینې دا هم ورته ورانه وم.
ولی جانه حضرت بدمشه کلکه چې له ښاره په غوسه راغلی، راځه راځه چې د کوټبال په میدان کې جمیل او کوټبال دواړه درته ماتلې.
ښه ځو یوه شېبه نور هم صبر وکړه.
او بله خبره حضرت بدمشه، دا ځمکه خو د انصار لاله خرڅه کړې ده کنه، نو ته ولې بیا
هغه به نو هر څه کوي؟ وایي د پلار ګټلې زوی ته اسانه ده، خو زه د هغو زامونه نه یم.
څوک یې؟ دا څه کوي؟ حضرت بدمشه پوله مړنګاوه، هغه د ساغه د ځمکې خاوند در باندې راغی.
دا ځمکه زما ده او خاوند زه یم.
ای وروره لرې که بیر میل دی، دا څه لیونتوب دی؟ پوله ولې ورانوې؟
ولې ستا پوله یو پټي ته راغلی ما؟
هو نو د چا ده؟ وروره زه د ځمکې په اسناد وپسې راغلی یم. نثار احمد چېرته دی؟
ډېر مه غږېږه، د څه شي اسناد؟ دا ځمکه زما هم ده او ما نه ده خرڅه کړې او نه یې خرڅوم. زه
حضرت بدمشه ولی جانه وایم لره کدا بیل دی ایش آقا اسما چوا
تو بما بنده لخ بوده که وید وزره پا دینه کنه وز پا دید
وک دو کزو ما حضرت بدمشه چند مکوی وزره که ازمکه یه همزن سره رشه یوره دای ای خلقو ای حضرت بدمشه راشه کنه دار کنه بوده سوکی بخاطر یا بل بواجنی.
دا د ژردی بدمشه د فوټبال میدان هم پاک شو.
هو وای کار هغه چا وکړ چې خلاص یې کړ، اوس ته خود وایي چې میدان مې پاک کړ.
خیر وشي ولی جانه، د ټولو نه تا ډیر کار وکړ. راځئ راځئ دې تیګه باندې به کینو تر هغې به نور ملګري م راشي.
ښه دې وایې، زه به م یو جام اوبه درته وڅکم.
رښتیا ولی جانه، ورور دې ونه ویل چې ولې تا سره مشوره ونه کړه؟
حضرت بدمشه خو پوهېده چې ولی جان د ځمکې خرڅولو ته نه پرېږدي که نه.
او نثار احمد لالا مې تېر کال هم ویلي وو چې ځمکه به خرڅه کړو، بیا ما او مور مې اجازه ور نه کړه.
ځکه ځمکه د ټول کور نه په پټه خرڅه کړه.
او جمیله
ته خبر زه په هیڅ رقم نه پرېږدم چې ځمکه مې له لاسه ووځي.
څنګه به یې مخه ونیسې چې ورور دې وخت لا د ځمکې پیسې باد باد کړي وي؟
هغه یې خپل کار دی
ولی جانا، دا خو شریک ځمکه ده. که ته ونه غواړې ستا ورور وي که هر څوک، په یوازې سر ځمکه نشي خرڅولی.
جمیله جمیله، هغه ګوره، د اسلام سیال راغی.
د اسلام سیال؟ د اسلام سیال څوک دی؟
هغه لاشه چې وای نه وړي.
سلام علیکم.
ستړي مشئ.
وعلیکم السلام، خیر راغلی.
نسیمه راځه، ژوته پد مشله دی. ژمی وروسته خو مو بیخي د فوټبال ټیم نه پوره کېده.
پوره بشي دا دی، زه و احمد راغلو، نور به مرورو راشي.
هو خو په ملنګ مې باور نه کېږي چې نن به لوبې ته راشي.
ولې څه خبره وه احمده؟
پوه نه شوم ولی جانه، خو هغه په خپلو پټیو کې بیلې په لاس کې و لګیا و.
ولی جانه، تر څو چې ملنګ راځي د کیسه راته وکړه چې نجاري دې کوم ځای ته ورسوله.
ګوره نسیمه، وار به نه د مخکې کوي. ژونې بدمشه ولی جان ما ته ویلي چې کوټه ته جوړه کړه، ورسه یو دروازه یې په ما.
دا څه وایې؟ دومره به نه وي تکړه شوی که څنګه ولی جانه؟
یار خپل صفات به نه کوم، خو نجار استاد راته وویل چې که لږ نورم کوشش درسره وکړم بس استاد یې.
بختور سړی ولی جانه، موږ ته راشه چې له ډېرې بیکارۍ نه تر غرمې پورې ویده یو.
رښتیا یوه خبره، دا ولی جان نو نو هغه دی پوخ نجار راغی، اوس اسلام نشته، صبر چې هغه د کوم کس سره راځي.
داسې خو نه ده چې هر یو له کوره لاړې نو د کار او کسب سره به راځي. خدای خبر چې هغه به چیرې تللی وي.
څه وایې زړه دې بادموسه؟ هغه بیچاره ته خو یې پلار کار وکوت، کس به کار چیرې دی؟
د خدای داد مطلب دا دی چې اسلام مراورتلی دی، په کوم کار پسې نه دی وتلی.
او ما هم واورېده چې دلاور خان غوښتل د هاشم خان لور ورته وغواړي او د اسلام زړه نه ورته. همداسې و؟
هو رښتیا. نسیمه ښه شو چې رایاد شو، کوژده دې مبارک شه.
خیر یې سه، ته چیرې زمونږ پوښتنه کوې؟
نه نه کومې نسیمه. احمده دا دی ښه شو، نسیم دې د ماما زوی و، اوس دې اوقایم شو.
اوس زړه دې بدماشه، په فوټبال کې هم دوی دوه او اسلام په یو ټیم کې لوبه کوله.
ښه نو نسیمه، اوس په مونږ کې یو ولی جان جاره دی، په سر یې لاس تیر کړه چې له خیره د ده کوژدام وشي.
شغا وروره، تور چای څښې؟
نثار احمده، موږ د چای څښلو ته نه یو راغلي، پیالې مه ډکوه، د ځمکې کاغذونه راوړه.
شغا وروره، ډېر په غوسه نه یې؟
څنګه به په غوسه نه یو؟ ملک نه وابا، زه هم په غوسه یم.
ملک صاحب تایره، جرګه خو د سولې لپاره کیږي، ته اوس سولې ته راغلی یې که شخړې ته؟
شخړې خو ستاسو د کلیوالو عادت دی چې بې لوزي کوي.
ورونو، ما ته خو د دې ناستې رنګ له جرګې نه زیات د جګړې ښکاري.
ملک نه وابا، خود به د جګړې وي، پر خلکو لارې ما جوړوي کنه.
ملک صاحب تایره، ما څه لاره جوړه کړې؟
همدا لاره جوړول نه دي نه سر احمده، چې یو ورور ځمکه خرڅوي او پیسې اخلي او بل ورور بیرته پیدا کوي.
شاغا ولی جان په ځمکه د دعوه حق لري، ځکه دې کورنۍ لا تر اوسه پلرنی جایداد نه دی ویشلی، ورور یې پرته له مشورې دغه کار کړی.
هغه د دوی خپل کار دی، که یې ویش کړی که یې نه دی کړی. نثار احمد زما پر کلیوال شاغا ځمکه خرڅه کړې او هغه په پیسو ترې اخیستې، په زور خو یې نه ده ترې نیولې.
ملک صاحب تایره، که د رښتیا میدان ته راشو نو راسره وی منه چې شاغام هم دومره ملامت دی څومره چې نثار احمد ملامت دی.
ملک صاحب، ولې به زه ملامت یم؟
ځکه چې تا ته یې لا د ځمکې کاغذ نه و درکړی او تا سودا ورسره وکړه.
هغه خو ما ورسره ده.
صبر وکړه شاغا، زما خبرې نه دي خلاصې. تا د دې پوښتنه کړې وه چې دا ځمکه کوم شریک او دواګیر لري او که نه؟
ملک صاحب نه وابه، ستا له خبرو ښکاري چې د ولی جان او نثار احمد پر ځای موږ ملامتوې.
نه، څوک د چا په ځای نه ملامتوم، هر یو پر خپل ځای دی.
ملک صاحب، که ملامت یم او که سلامت، ما د ځمکې پیسې ورکړي، بس سند یې راکړي چې خبره خلاصه شي.
بس خو نه کېږي، که ته بیا هم له دې سودا تیر نه یې نو موږ پرېکړه کړې ده چې تر څو د نثار احمد یې ویش نه وي شوی او د نثار احمد برخه نه وي بېله شوي، ستاسو دعوا به همداسې پرته وي.
ګوره شاغا وروره، اوس خو ستونزه جوړه سوې. هر وخت چې ما ولی جان خپل پلرنی جایداد سره وویشه هغه وخت به بیا خبرې.
نثار احمده، که په ویش دا ځمکه تا ته ونه رسېده بیا به زه د چا سره دعوا وکړم؟ ها
شاغا، هغه بیا وروستۍ خبرې دي.
ملک صاحب نه وابا، وروستۍ خبره همدا اوس پرېکړه. بس ملک صاحب تایره، زه دا پرېکړه
نه منم. که په توره وي او که په ټپ، زه دا ځمکه ګټم. تاسې تر اوسه یوازې زما ښه لیدلي وو.
درنو اوریدونکو، نثار احمد د خپل ورور ولی جان سره له مشورې پرته شریک مځکه خرڅ کړه. بلخوا شاغا غواړي په هر صورت همدغه جنجالي ځمکه ترلاسه کړي. آیا داسې غیر قانوني کړنې په خپله اداري فساد ته لارې نه هواروي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په ماشومونجونو باندې له اندازې زیات کار کول د دوی په جسمي او روحي ودی څومره بد اغیزه کوي. کای ونجلې خپل ماشومتوب د کور په لویو مسولیتونو او درنو کارونو تیر کړي، د دې آینده ژوند ته څومره تاوان رسوي. په روانه خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسودا نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وګمې رشیدینا د خزو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
امریکا د فضایي چارو ادارې ناسا د ملالې یوسفزۍ په نامه یوه کوچنۍ سیاره فضا ته استولې ده. ملالې یوسفزۍ تیر کال د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. د ناسا د فضایي چارو یوې کارپوهې دغې کوچنۍ سیارې ته د 12 کلنې ملالې نوم غوره کړی دی. ملاله تر ټولو د کم عمر څښتنه ده چې د نوبل د سولې جایزه یې وګټله. د افغان خزه شبکه د یو نوی راپور په خبرولو سره وایي چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته د دې هیواد په نظام کې د خزو سیاسي مشارکت د پام وړ کم شوی. دا راپور د خزو له وضعیت د څارنې تر عنوان لاندې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خپور شو. د دې ادارې څېړنې ښیي چې په لرو پرتو ولایتونو کې اکثریت ښځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغان خزه شبکه وایي چې د امنیت د انتقال پروسه او د جمهوری ریاست انتخابات د دې سبب شول چې د خزو په وړاندې ستونزې زیاتې شي. د دې شبکې لخوا خپور شوی راپور څرګندوي چې له انتخابات وروسته په نظام کې د ښځو سیاسي مشارکت کم شو.
قدرمنو اوریدونکو، ماشومتوب د ژوند مهم دور دی چې د انسان د شخصیت تهداب پکې خودل کیږي. خو که یو ماشوم له کوچنیوالي نه اوقدی او محروم رالوی شي، نو د ژوند پر اوروسته مرحلو کې به له یو لړ جدي ستوندو سره مخ وي. سموک په اکثره کورنیو کې دا دود دی چې انجلۍ خپل خی او چپ لاس وپیژني، نو د کور ټول کارونه ورلغاړي کوي. میندې په دې فکر کې وي چې انجلۍ سبا بل کور ته ودیږي، او که کار نه ویزده نو دا دوی ته شرم دی. په ځینو کورنیو کې پرته له دې چې د نجلۍ سن او د کار اندازې ته وګوري، د کور ټول مسؤلیتونه ورسپاري. یو بل اساسي ستونزه چې اکثره کورنۍ ورسره مخ دي، مور پرله پسې ماشومان زیږوي، او هغه نجلۍ چې لا یې د ماشومتوب د ناز او لوبو وخت دی، د خپلو وړو ورونو او خویندو ساتل او براوړل آن کله کله د کور ټول مسؤلیت د دې په غاړه وي. او کورنۍ هم پرته له دې چې د ماشوم صحي او رواني وضعیت په پام کې ونیسي د کور ټول کارونه پرې کوي. خو آیا دا ماشومه د دې ټولو کارونو لوهدي وتلی شي؟ د کابل اوسیدونکي عائشه چې لس کاله عمر لري وایي مور سره یې د کور ټول کارونه کوي او له ډېر لرې ځای نه اوبه راوړي. دا وایي کله کله مملا درد هم کوي.
زه لس کاله نه یم، شپږم کې هم زش نیسم، مور سره مې کومک کوم، جارو کوم، شیشې پاکوم او نور بعضې کارونه دي زه هغه کوم. د سهار نه شپږ بجې نه څه کار کوم، تر دولس بجې او راوړم اوبه زموږ خو بلاک دي، یو ډېر فاصله ده زتي، تر هغو د زینو نه کنځه کېږي څلورم منزل نه، تر هغو زه خوا ته سلار سي مخامخم بمبه د دمغه دینه راوړو او لږ ملا به مشستي نور بس.
د کابل پوهنتون محصله مینا وایي زمې د مور مشره لوریم، له ډېر ماشومتوب نه مې د کور کارونه کول، واړه ورونه مې غلي کول او اوس هیڅ د کار حوصله نه لرم.
ما خو یعنی ډېر کارونه مې کړي دي، مور سره مې هر کار کې د کور کومک کوه، نو ځکه مجبوره وم مور مې تنه وه، لکه جارو، لکه ظرفونو مینځل په مساوي توګه خپلې مور سره، ځکه مور مې تنه وه، بل څه ورسره نه وو، نو هغې د کور کار او ماشومان دا ټول نه شوای کوی، نو مجبور وو چې ورسره، ځکه د مور مشره لورم وم، نو په همدې خاطر ورسره مې ډېره مرسته کړې ده. ورور مې و هغه به مې اخیسته، هغې به مې یعنی شیدې ورکړه، ویده یې کړه، داسې ځکه چې مور به مې د کور کار کې مصروف وه، نو ځکه به مې هغې سره هغه به مې ډېر راسره به ویده کول یې، مړول یې، دا ټول شیان به راباندې وو. اوس راته بېخي خسته کن ښکاري، بېخي.
په ځینو کورنیو کې چې مور ژر ژر ماشومان زیږوي، نو د نورو ماشومانو ساتل د کور د مشرې لور مسؤلیت وي. د وردګو اوسیدونکي نتکۍ په وینا دا څلور کلنه وه چې د کور کارونه یې کول. دا وایي ما ډېر ماشومان کرار کړي، اوس هیڅ حوصله نه لرم، نو کله کله ځان سره وایم که واده وکړم او ماشومان ولرم څنګه به یې کرارووم.
کله څلور کلنه وم پټیو کارم شروع کړ، پلار به مې دیقاني کوله او مونږ به لیږلو پټی ته د کار لپاره، به تلو هلته به م کار کوه، خیشوه کوله، یا به پلار مې غنم کرل، پلار به مې تناوه، اوبه به م لګولې، د شپې بس د اوبو نوبت مجبور به و، پلار به مې تناوه، مونږ به پلار سره مې تلو، اوبه به م لګولې. کور کې وړکی ورور مې و، هغه به مې کراروه، اوبه م ډېرې لرې وې، اوبه به م راوړلې. ډېر وخت بې حوصلې کېږم، کله چې د ماشوم زړه راباندې ډېره بده راباندې لګېږي، ما وړه ماشومان ډېر لیدل دي، بده راباندې لګېږي ماشوم، بیا وایم څه هېڅ وخت به زه ماشوم په دنیا نه راوړم. ډېر وخت زه احساس کوم چې زه هېڅکله باید ماشوم پیدا نه کړم. دا داسې ماشومتوب کې زه وړه وم، ما ډېر ماشومان ورکې لیدلي دي.
د کابل اوسیدونکي مینا وایي دا ډېره وړه وه چې له لرې ځای نه به یې اوبه راوړلې، نو ډېره به په تکلیف وه او اوس یې هم پخې خوږېږي.
د ماشومتوب نه مې کارونه کول او کور کارونه، د بیرون کارونه مې کول، اوبه مې راوړلې، همدارنګه د کور نوره سودا مې راوړله له بازاره. زمونږ کور کې اوبه نه وې، کله به چې اوبه په ټانکرو کې کوڅې ته راغللې، نو ما به لویې لویې بشکې ورې اخیستلې، په هغې کې مې اوبه راوړلې، چې اکثرا به هغه نل به لوړ و، د ټانکۍ نل به ډېر لوړ و، نو ما به دا بشکه اخیستله، په ګنډو به مې ایښودله، بیا به مې په خپلو پښو ایښوده، بیا به مې اوبه اخیستلې، کنه همداسې مې کش کړله، دا ګنډو به مې ټولې شنې شوې وې. زریانه ډیره وړه وم هغه وخت، هغه وخت ډیر تکلیف والی نه، اوس مې هم چې ډیره میګونډې قاتی کېنم، نو ګونډې مې شخې پاتې شي، وچې شي، د مغه له کبله، ځکه چې ما زورباري پې کړې ده، په ګونډو مې بشکې ایښې وې، د اوبو درندې درندې، نو اوس هم تاثیر لري، او هغه وخت هم ډیر تاثیر کړی و.
یو سپین سرې ترور د خپل ماشومتوب کیسه کوي چې اوه کلنه وه او د کور ټول کارونه یې کول.
کله نو چې د کار کول، دا کور جوړ کول، دا پخلی، دا وړل همدا کول، دا جامې مینځل، دا کارونه ما کول، ډېر ملا مې درد کول، مور مې بچی درد راوړه کنه، بچو سمالول، کور هم کار کول، مشره لون کونه.
د لوګر ولایت اوسیدونکي جمیله وایي که نجلۍ له ماشومتوب نه په کار بلده نه شي، نو سبا ورځ به د خسر په کور کې څه کوي.
جنای چې و کلان شي، اتا کلان شي، نه کلان شي، په کور کارونو کې سام نیسي، مور پلار سره بس دی بیرین کاران کوي، کوران کوي، بس جام بیا تر اولس کلان، دولس کلان، دیارلس کلان، تر څو چې جنای خ پیغله شي، ماشومان ساتي، د کور کار کوي، وبو ځکه دا جام جارو هر څه کوي، بس تر څو جنای پیغله شي، بس خپل کور ته لاړ شي، څه باندې پوه شي څنګه ښه کار نه. جنای چې کارونه کوي، په کور کې کار کوي، بیا هیڅ وخت هغې باندې
د کابل ښار اوسیدونکي صفیه بیا وایي چې ماشوم هم هیڅ کار مې نه کاوه، ډېرې لوبې به مې کولې او ماشومتوب مې ډېر په خوشحالۍ تیر شوی دی.
زه چې وړم مخخ کولې ژوند مستیم کول سکول ته تلو میس مې نه دی کړی دا کارونه ما بالکل نه دی کړی جارو مې نه دی کړی ظرف مې نه دی مینځلې هر څه ویس مې نه دی کړی ماشوم زه چې اوس غټ شوم اوس ټولې کار کوم اوس مې هر څه زده کړې ډېر خوشاله یم ژوند مې نه ماشومتوب دغه مې ډېر ښه تېر کړی دی او مرګری او پنجاق مې کول چینتارو مې کول مې را باندې پشان نه دی راوړی اس وخت
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ل ازادي رادیو ناوړی د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکې مریم زرمتی په وینا کا په ماشوم باندې په زور او جبر کار کوو نو پاینده کې په ډیر خشن او زدي انسان وي
کورونه کې په طبي توګه د مثلا وړ وړ کارونه ورسپارل کیږي یا و براولل وي یا مثلا جارو وي یا مثلا د لوښو مینځل د شیان ورته سپارل کیږي بلې غو سره تشویقیږي ورته وایي تا ډیر ښه کار وکړه تا ډیر پاک مینځل او تا وایي تا ډیر ښه پاخه کړه دا صرف د دې لپاره چې دا تشویق سي او دا دې ته آماده سي روسی مسئولیتونه د ځوان څخه په روس هغه کې راځي دا مسئولیتونه دا ومني خو وخت چې موږ تاسو د موضوع ته راځو چې چیر په مستقیمه توګه نور دا مسئولیتونه د ماشوم مستقیم مسئولیتونه کې په دې صورت کې دا موږ د کولای شو چې د فکر وکړو چې د روس ځوان لپاره دا موافق انسان نه وځي په دا وضعیتونو کې د ماشوم هغه ماشومتوب سیاسي د خالص د ماشومتوب دوره ده او پیغه کې د ذهن برداشت کنجکاوی ټول دي کړي لپاره راټول سوي ده موږ دا لیغنه محرومو او دغه ماشومان اکثرا یا ډېری خشنی خزيدي یا ډېر زیات زرزري او زیدي انسانان دي
اغلی زرمتی زیاتوی هیڅوک دا حق نه لري چې د یو چا د ماشومتوب دوره تری واخلي مخصوصا مور باید خپل مسولیتونه په ماشوم ورونه چوي
کورونه یو کې مخصوص دنجونو سره داسې برخوردونه کیږي چې من دې ته متوجه سي چې ماشوم په طبيعي توګه باید رالوسي او خپل مسؤلیتونه سي دی یو مور مسؤلیت ده هغه باید په ماشوم باندې روانه چول سي مخصوص پنجونو باندې دوی باید فریزي په خپل طبيعي حالت باندې یعنی که یو ماشوم خور یا ورور لري ورکه د دېغه مسؤلیت نه ده باید هغه وسدي خدای سي موږ د په باندې تحمل کوس ته دا یو سدي باندې وې ګرځاو او چکر ورکا او ما پرې دې زب د کور کې مسؤل دغه ماشوم مسؤلیت ځکه ماشوم تر دغه وخت پورې په موږ حق لري چې موږ به دغه ټول ضرورتونه رفع کړو خو که وړو وړو مسؤلیتونه ورته سپارو چې د سپ په مطابق باندې دا ښه خبر ده چې وروسته دی کول اسي چې د ځوان لوی مسؤلیتونه په خپل وخت کې بیا په ښه توګه باندې ومني
په امرخیل کلینیک کې ډاکټر فریده امرخیل وایي کای ونجلې د ماشومتوب په دوره کې ډیر کار کوي نو پاینده کې لیو لړ نسایي ستوند سره مخ کیدای شي
په ډيري وخت په دې اړه لاس کلنې یا په دولس کلنې کې د ځواني کې مشکلات دي صحیح دي ته وجود راځي یعنی متاسف فکر وکړئ هر انجلې چې دولس کلنې یا دیرلس کلنې ته ورسیږي او اولی بار دا خپل عادت شي یا هم ځوان شي د دې پر روحیه یو ډیر بد اغیز لري یو ډیر بد حالت لري هغه مور دومره وخت نه درلود چې دا دورې پوه کړي وای چې دغه حالتونه تاسو باندې راځي تاسو باید آماده ورته اوسئ له بلې خوا په دې لور باندې شاخه کارونه کیږي چې مور نسی کولای دومره ماشومان ته ورسیږي پاخه صورت کې دا خپل ماشوم لیوی خو رحم د سیو ساختمان د دې په کې وینه ټولېږي و پس دا هغه وینه بیرون راوځي پس تاسو فکر وکړئ چې په داخله د وجود کې یو وینه په شکل ټوله ستمن دی غند از هغه کوي وخت اندازه غټه سم او دا ماشوم کوم درون کار وکړه ډیر زیات امکان لري چې دا رحم له خپل موقعیت څخه تر رسي
ډاکټر فریده همدارز وایي درانه کارونه انجلې ته د هډوکو کوګوالی او دملا درد پیدا کوي
که د اډوکو په ایسا کې په نظر کې ونیسو د دې ماشومانو اډوکي په حالت درشت کې دي په حالت دي کې چې هغوی نمو وکړه تاسو وګورئ چې موږ همیشه د خلکو دا خبرې دي چې نجلې لکه سبزي پالا کوي دا څومره زر رشت کوي او د دې درشت وخت هم دغه دولس اله دی لس کلنې ده په دې حالت کې کدا ماشوم ډېر ترانه کارونه کوي اولین شی چې ته پیدا کې د ملا درد پاس لغه زدا مثلا دو کال نور درې کال نور په دې باندې تیر سو له نگاه د دې نه سه د دې خپل اندغه ستون د فقرات څخه موږ ورته وایو دغه د ملا مری سي ورته وایو دا یو کاګوالای پیدا کوي دا نو آیسایس په مرود زمان دا ډیریږي او بل اخره دا لو وګول قسمت کوپیږي بیا بل اخره موږ د سک په نام د سک د فقرات ورته وایو یا یو قسمت د مری له خپل موقعیت بیرون راوځي دا همیشه د ملا دردښتوي حتی د ته به اجازه د حمل حتی نسته اته د بشره کو ولادت کوي هم امکانات فلج ډیر زیات ده دغه مشکلات سی بیا بعدن دیتا پیدا کیږي اما په هغه وخت کې مور ته متوجه نه
د درنو اوریدونکو ماشومان کده شرق وی کده غرب هلک وی کنجلی خود خندا او ژړا انداز یو دی نو ماشومان باید په کافی اندازه خپل ماشومتوب وکړي لوبه وکړي او په خپل ماشومانه دنیا کې پریخودل شي ترڅو د ژوند نورو پړاوونو ته په خوشحالی او مثبت لیدلوري قدم واخلي درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکه غواړي مختلفونه راوستوي په کابل کې د پوسټبک شمیره 441 هیرات کی سلویخ مزار شریف کی 19 جلال آباد کی سلور پو خوست او کندوز کی 1 تربیه مو پلوی او بخون کی الله سپارم خیلی